السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بچی دی ز رضوان مراد متاسو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله اوریدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1409 هجری لمریز کال د دلوې څلورمه نیټه ده چې د 2013 کال د جنوري له 30 سره سمون لري. دا نیم ساعته خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید د څېړلو لومړنی رپورټ پرون ارګ ته وړاندې شو. د عامې روغتیا وزارت په کابل کې د مرغانو د انفلونزا پیښه تایید کړه او په پاکستان کې پر یوې اووه کلنې نجلۍ مشکوک جنسي تېری کوونکی او قاتل د نیولو موضوع هم تعقیبو. خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. ارګوی د سه شنبه په ورځ ولسمشر ته د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید پړه د څېړنو ابتدایي رپورټ وړاندې شو. افغان طالبان وی د دوی 500 غړو په استانبول کې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پېترسولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې په هر ډول کیمیاوي برید کې ورسته ملامتي د مسکو پر غاړه ده. د خبرونو تفصیل. ارګوای د سه شنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ته د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید پړه د څېړنو لومړنی رپورټ وړاندې شو. دا ولسمشر اشرف غنی د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې پړه په ارګ کې د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې بحث وشو. د وی پر کانټیننټل هوټل د توریستي برید پړه د څېړونکو ټیم لخوا ابتدایي راپورټ وړاندې شو. د ولسمشر او د غونډې د برخوالو لخوا سپارښتنه شو چې دا پیښه دې له ټولو اړخونو څخه وڅېړل شي. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست د رپورټ د جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ویل چې لا هم څېړنې دوام لري او شته معلومات ابتدایی دی. د افغان امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي چې 14 یې بهرنیان دي. افغان طالبان وی د دوی 15 غړو په اسلامباد کې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پېترسولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو رپورت کې ویل شوی چې د ډلې د لیدنه په هغه پیغام کې تایید کړی دی چې د سه شنبه په ورځ د واتس اپ له لارې خبر کړ. د خبري اژانس ویلي د طالبانو په دې بیان کې پردل دي چې ډېر جزئیات ورکړل شي. ویل شوی چې دوی په افغانستان کې د کړکېچ د سیاسي حواري ملاتړ کوي. په خبری رپورټونو کې د یو شمېر داسې چارواکو لخلې چې نمونه نه دی اچوي ویل شوی چې دا لیدنه تیره اونۍ شوې ده. د امریکا پوځ وی افغانستان ته د اس د ایلس تندربولت الوتکو یو ګروپ د طالبانو پر ضد د هوایي کمپاین د پیاوړتیا په هدف استولی دی. د رویټرز خبري اژانس وی ایلس تندربولت په نوم د دې جنگي الوتکو یو ګروپ چې 12 الوتکې پکې شامل دي د 2012 کال وروسته د لومړي ځل لپاره بیرته افغانستان ته ستنېږي چې د کندهار له هوایي ډګر څخه فعالیت کوي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکایي الوتکو دا ګروپ د امریکا د هوایي ځواک د مرکزی قومندانۍ د پریکړې پر بنسټ افغانستان کې ځای پر ځای کیږي چې په څو راتلونکو ورځو کې به د وسلوالو طالبانو پر ضد لومړني بریدونه پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې په هر ډول کیمیاوي برید کې ورسته ملامتي د مسکو پر غاړه ده. ریکس ټلرسن دا څرګندونې د سه شنبه د ورځې په ماښام په پاریس کې د امریکا او فرانسې په شمول د څلورشتو هیوادونو لخوا د هغه نوي سازمان د پرانستې په مراسمو کې وکړې چې د هغو کسانو د تثبیت او سزا ورکولو په هدف جوړ شوی چې کیمیاوي وسلې کاروي. دا وی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې د مسالې په هواري کې د روسیې ناکامي د سوریه د ټول بحران د هواري سره د روسیې د اړیکې په اړه پوښتنه پیدا کوي. لږ تر لږه په دې اړه باید روسیه ویټو کول بس کړي او لږ تر لږه د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پر راتلونکو رایه ورکولو له ویټو کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټلرسن په وینا په دې اړه چې روسیه خپل متحده سوریه ژغوري شک نه لري او روسیه په دې اړه د تضمینونکي په توګه د 2013 کال له هوکړه لیک سرغړونه کړې ده. د لیبیا په بنغازی ښار کې پرون د یو جماعت مخته په دو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 8 کسان وشل شو. سیمه ایزو روغتیایي چارواکو ویل چې په دې چاودنو کې 24 تنه نور ژوبل دي. آئینی شاهدانو ویل لومړی چاودنه هغه مهال وشوه کله چې خلک له جماعت نه وتل او دوهمه نیم ساعت وروسته هغه وخت وشوه چې ژغورونکي او عام خلک د پیښې په ځای کې راټول شول. تر اوسه چا د لیبیا د پرنیو چاودنو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څېړنې لپاره د ځانګړي وکیل دفتر د دې هیواد له لوی څارنوال جیف سیشن څخه پوښتنې کړې دي. رابرټ مولر د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د احتمالي اړیکې او جوړجاړي په اړه څېړنه کوي. دا مرکه تېره اونۍ شوې ده او امریکا د عدلي وزارت د سې شنبې په ورځ تایید کړه. دا لومړی ځل دی چې د ځانګړي وکیل یا څارنوال رابرټ مولر دفتر د ټرمپ د کابینې له یو غړي پوښتنه کوي. له لوی څارنوال جیف سیشن سره چې تر اوسنۍ دندې مخکې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر ټرمپ د کمپاین سلاکارو دا مرکه په دې اړه څېړنو کې یو بل لوی پرمختګ ګڼل کیږي. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې روسیې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ په ګټه او د نوموړي د ډیموکرات رقیبې هیلري کلینټن په تاوان د مداخلې هڅه کړې ده. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د بریت پاړه د څېړنو لومړنی رپورټ پرون ولسمشر ته وړاندې شو.
چون یک حمله پیچیده بوده، ضرورت به تحقیقات همه جانبه داره. جزئیات چگونگی حمله به مراحل بعدی به شما شرح میشه.
متحده ایالاتو پرون پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره یا طالب مشران ونیسي او یا له خپلې خاورې بهر کړي. د نړۍ مطبوعات هم لرلو او د عامې روغتیا وزارت د نظارت او معلوماتو د برخې رئیس په کابل کې د مرغانو د انفلونزا پیښه تایید کړې ده. په پاکستان کې پر یوې وکلنې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژلو مشکوک عامل نیول شوی دی. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه خپرېږي.
کور کې ضرورت نه لري مو پیسې، پلار مې ورور دی کار کوي، زه هغه مې چې وکړم چې خرچې خپل مې برابر کړم.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شي. افغان چارواکي وی پرون سې شنبه ولسمشر ته پر کانټیننټل هوټل د بریت په اړه د څېړنو ابتدایي راپور وړاندې شو. د ولسمشر د ویندوی دفتر وایي په ارګ کې په دې اړه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې ولسمشر غنی د یاد رپورټ له اورېدو وروسته پر انټر کانټیننټل هوټل د توریستي بریت د هر اړخیزو څېړنو پر دوام او په دې برخه کې د امنیتي خلاو پر پیژندنې ټینګار وکړ. بلخوا د امریکا د بارنې چر وزارت ویلي دی چې د دې بریت په قربانیانو کې یو شمیر امریکایان هم شامل دي. په دې اړه جزئیات د اجمل ان پر رپورټ کې دي.
په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د بریت په دریمه ورځ هم افغان چارواکي د دې بریت د څرنګوالي په اړه په څېړنو بوخت وو. د سې شنبې په ورځ هم خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېده چې د هوټل دننه رامنځته شوي ویجاړي له نږدې وګوري. رویټرز خبری اژانس وایي په هوټل کې د نننه د امنیتي چارواکو غونډه روانه وه. اخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې پرون په ارکې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې د پیښې په اړه د څېړونکي ډلې لخوا ابتدایي رپورټ وړاندې شو. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر له سرپرست شاه حسین مرتضوي مې وپوښتل چې د دې ابتدایي رپورټ جزئیات څه وه. نوموړي وویل
فعلا صرفا گزارشها در حد ابتدایی
است. ښاغلی مرتضوي وایي فعلا د څېړنو دا رپورټونه په ابتدایي مرحلو کې دي چې د مرګ ژوبل شمېره ده. دا چې دا یوه پیچلې حمله وه هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا لري. د برید د څرنګوالي جزئیات به وروسته مرحلو کې له تاسو سره شریک شي. په عین حال کې د فرانسې خبري اژانس په یو رپورټ کې د ځینو عیني شاهدانو له خولې ویلي چې تر برید مخکې د دې هوټل په امنیت کې څرګندې خلاوې موجودې وې. د خبري اژانس ته د ټیلیکام شرکت یو چارواکي عزیز طیب چې تر برید مخکې هوټل ته ورغلی او د برید پر مهال د یوې ستنې تر شا پناه اخیستې وه ویلي په هغه ورځ موږ ته وویل شول چې د تالاشۍ د بکسونو د سکین ماشین کار نه کوي. ښاغلي طیب زیاته کړې چې هوټل ته تر ننوتلو د مخه یې د سکین په خونه کې کوم وسلوال ساتونکي هم ونه لیده او د بکسونو تالاشي نه شول. د فرانسې خبري اژانس په کابل کې د خپل خبريال او موټر چلوونکي له خولې هم وایي چې د شنبه په سهار دوی دی هوټل ته ورغلي وو او دوی هم هوټل ته د تلو په لاره کې تلاشي سرسري بللې. د کابل بلخ په نوم یو خصوصي امنیتي شرکت څوونه مخکې د دې هوټل د امنیت مسؤلیت پر غاړه اخیستی. رویټرز خبري اژانس د شرکت د مشر سعید رحیمی د یوې اعلامیې په حواله وایي دا به ډېره وختي وي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه نتیجې ته ورسیږو. نوموړي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ د حکومت له څېړنو سره په بشپړه توګه مرسته او همکاري کوو او تر دې زیات د ویلو څه نه لرم. د حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې په دې اړه څېړنو کې برخه لري او د نوم له ښودلو یې ډډه کړې، رویټرز ته ویلي د هوټل ساتونکو ډېر کم مقاومت کړی. دې چارواکي زیاته کړې، د برید پر مهال 15 تنه ګاردان نوکري وخلو، دوی یو هم د بریدګرو په وړاندې نه دی درېدلی. رپورټونه وایي چې 15 بریدګر چې د ملي اردو یونیفورم یې په تن وو، د هوټل د تلاشیو له دوو پوستو تیر شوي. دوی په هغه برید کې چې د شنبې د ماښام څخه د یکشنبې د ورځې تر سهار پورې دوام وکړ، د 14 بهرنیانو په شمول لږ تر لږه 22 کسان ووژل او تر لسو زیات نور یې ټپیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې په مړو او ژوبلو کې امریکایي اتباع هم شامل دي، خو د شمیر په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د برید په نورو بهرنیو قربانیانو کې د اوکراین، وینزویلا، جرمني او قرغیزستان وګړي شامل وو چې ګڼ یې د کامیر د هوایي شرکت کارکوونکي وو.
دا جمال ان پر اپور کې مو وردل چې افغان چارواکي وای پرون سه شنبه ولسمشر محمد اشرف غنی ته پر کانټیننټل هوټل د برید پړه د چړونو ابتدایي راپور وړاندې شو. پاکستان پر پاکستان د امریکا د فشارونو په ترس کې پرون سپینې ماڼۍ له اسلام آباد وغوښتل چې پر خپله خاوره دی طالب مشران یا ونیسي او یا دې له خپلې خاورې د باندې وباسي. دا غوښتنه دوه ورځې وروسته له هغې وشوه چې وسلوالو په کابل کې پر کانټیننټل هوټل د خونړي برید مسؤلیت ومنه او د افغان چارواکو په وینا دا برید د پولي اغاړه پلان شوی و. بلخوا د پاکستان صدراعظم له امریکا غوښتي چې تورزم پر وړاندې په مبارزه کې دی د هیواد د برخې درناوی وشي. بشیر پی رپورٹ لری.
وروسته له هغه چې طالبانو په کابل کې پر انټر کانټیننټال هوټل د برید مسؤلیت ومانه چې د چارواکو په وینا پکښې د 14 بهرنیانو په ګډون 22 کسان وژل شول، امریکا له پاکستانه غوښتي چې پر خپله خاوره د طالب مشران ونیسي. پر انټر کانټیننټال هوټل له حملې دوه ورځې وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا سندرز له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د افغان طالب مشرانو پر وړاندې لاس په کار سي.
We call on Pakistan to immediately arrest or
expel the Taliban. دا وای موږ پاکستان غواړو چې په چټکۍ سره دي د طالبانو مشران ونیسي او یاد یې هم له خپلې خاورې وباسي. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې پر ملکیانو حملو واشنگتن هڅولی چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر انټر کانټیننټال هوټل د یک شنبې د ورځې حمله په سختو ټکو غندلې ده او له افغان حکومت او افغانانو سره یې د خپل هیواد د ژمنتیا پر دوام ټینګار کړی دی. پر انټر کانټیننټال هوټل تر حمله وروسته د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې پاکستان ته په غیر مستقیمه توګه په اشاره ویلي وو افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي تر هغه وخته چې ترورستان په سیمه کې خوندي ځایونه ولري د سیمې خلک هیڅکله سوله نسي موندلی. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له رویټرز خبري اژانس سره په یوه نوې مرکه کې ویلي چې هیواد یې تر بل هر چا له تروریزم څخه اغیزمن شوی دی. د پاکستان صدر اعظم د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه د وروستي ټویټ په خاطر انتقاد کړی دی چې ویلي وو پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې امریکا تیرستلې ده. عباسی وویل دا ټویټ د منلو وړ نه دی او پاکستان باید په افغانستان کې د امریکا د پاتې راتلو لپاره ملامت نه سي.
دی
ټویټ نوې پیغام نه درلود. په دې ټویټ کې چې کومه ژبه کارول شوې ده د منلو وړ نه ده. عباسی پر دې سربیره چې له امریکا یې غوښتي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان ونډې ته درناوی وکړي، دې خبرې ته هم اشاره کړې چې ګواکې امریکا افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لیږلو په خاطر د پاکستان له هوایي حریم څخه استفاده کړې او د هغه پیسې یې ورته نه دي ورکړي. دی وایي زموږ له ځکنیو لارو استفاده سوې ده او لا هم دوام لري. زموږ په هوایي حریم کې 1 میلیون او یا شایي 1.2 میلیونه پروازونه سوي وي او پیسې راته نه دي راکړل سوي. امریکا لږ تر لږه باید دا ومني چې پاکستان دغه هیواد ته ځکنۍ او هوایي لارې ورکړې دي. عباسی زیاته کړه که څوک له پاکستان سره د مرستو حساب کول غواړي نو د پاکستان له هوایي حریم څخه د استفادې بیه هم باید هیره نه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان صدراعظم د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد پر رښتونولي ټینګار کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر انټر کانټینینټال هوټل له همدې وروسته ویلي دا حمله له پولې هاخوا ځای پر ځای حقاني شبکې کړې ده. حقاني شبکه هماغه ډله ده چې په افغانستان کې په تر ټولو خونړیو او په تر ټولو ماهرانه حملو کولو تورنه ده او امریکا پر پاکستان تور پورې کوي چې په خپله خاوره کې د دغه شبکې پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. له احمد شیبر نه اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان د تحولاتو په خاص ډول په کابل کې په انټر کانټینینټل هوټل د برید پړه څه خبره کړې دي.
د نړۍ د چاپی خبرونو پاملرنه یو ځل بیا د کابل د انټر کانټینینټل پر هوټل دروانی اونۍ بریتا وشته ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي تر دې حملې وروسته تحقیقات پیل شول. د ورځپاڼې په وینا افغان چارواکي هڅې کوي چې پوه شي چې څرنګه شپږتنه یاغیان داسې ځای ته ورغلي چې سخت محافظتي کیشي او څرنګه دوی هلته 15 ساعته له امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې. د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د شنبې په شپه بریت پیل شو او د یک شنبې تر غرمې دوام وکړ. په دې حمله کې د 4 بهرنیانو په ګډون 22 تنه ووژل شول. نیویارک ټایمز لیکي له کابل بلخ خصوصي امنیتي کمپنۍ څخه دقیقې څېړنې پیل شوې دي. د هغه کمپنۍ ده چې د انتقاد ګوته ورته نیول کېږي او د کانټینینټل امنیت ورسپارل شوی و. د شنبې په شپه چې کله بریټ پیلې ده د افغانستان د 4 ولایتونو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي غونډه روانه وه. ورسپاڼې د همدې وزارت یوه کارکوونکي زمری همدرد خبره اقتباس کړی ده چې وایي تر برید مخکې په همدې شپه چا د دوی لوازم ونه کتل او یوازې په لاس تلاشي کړل. د همدرد په وینا یوازې په دریمه پوسته کې د دوی وسایل په لاس تلاشي شول ځکه چې ساتونکو ورته ویل چې الکترونیکي وسایل یا سکنرونه کار نه کوي. د بشري حقونو د څار ډلې پر کانټینینټل ترسره شوی برید جنګي جرم ګڼلی دی. دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلی دی چې د دې حملې هدف ملکیان وو. د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په خبرونه کې راغلي دي هغو کسانو چې د دې بریټ امر ورکړي له جنگي قوانینو څخه سخت سرغړونه کړې ده او د جنگي جرایمو مسول پیژندل کیږي. د غبنسټ همدارس لیکي له دې بریټ د اشکاري چې څنګه د یاغیانو لوري پر ملکانو بریډونه پزیاتی دودي. د بریټانیا چاپ ډیل میل رسپانی بیا په کانټینینټل هوټل کې دایني شاهدانو او د میلمنو د خبرو په استناد لیکلي دي چې تر بریټ مخکې هلته امنیتي تدابیر نه وو. شاهدانو دې ورسپانه ته ویل دي چې د دوی د وسایلو تلاشي نه ده شوې، سکنرونو کار نه کاوه او پلاسم برسیرنه تلاشي کېده. ډیلی میل د عزیز تایب په نوم د یو مخابراتي شرکت د کارکونکو خبرې راخستې دي چې وایي تر همدې مخکې چې هوټل ته ننوتم له سکنر تیر نه شوم. د په وینا د سکنر په کوټه کې هیڅ ساتون کې نه و. د ډیلی میل په مطلب کې دا هم لیکل شوی دي چې له کابل بلخ امنیتي کمپنۍ څخه اوس ډېرې پوښتنې کېږي ځکه چې هم دغه کمپنۍ د هوټل د امنیت مسؤلیت لاره.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریدا. افغانستان د امنیت وزارت د نظارت او معلوماتو د برخې رئیس ډاکټر عطا الله سعید زی په کابل کې د مرغانو د انفلونزا پیښه تایید کړه. د ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل کچا هم موندل شوی وایروس H5N1 دی او زیات خطرناک دی خو تر اوسه انسانانو ته نه دی خور شوی. دا چې په افغانستان کې د مرغانو د انفلونزا پیښه په کوم حالت کې دي او د دوی تیاری ورته په څه ډول دی دا په دې مرکه کې ورچې زموږ همکار حمید مومن له ډاکټر سعید زی سره کړی دی.
ډاکټر صاحب په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې د کابل په شاوخوا سیمو کې د مرغانو د انفلونزا نښې نښانې لیدل شوې دي. که تاسو دا معلومات راکړئ چې اوس مهال په افغانستان کې څومره داسې پیښې دي چې په کې د مرغانو انفلونزا لیدل شوې او دغه روسي پیښه تاسو تاییدوئ؟
افغانستان په مختلفو ولایتونو کې اول له خوست څخه په دې هوایي مرغانو کې چې زیاتره کارغانو دا یو ناسم شوي رپورټونه راغلل وزارت د زراعت ته او هغې کله خپل ټیسټونه اجرا کړل. یو نو د انفلونزا چې د H5N1 په نوم باندې ده هغه په تثبیت کړل او دا غي نو ورسته په کابل په ومنه یې کې په کورنی چرګانو کې هم چنان یو واقعیا پیدا شول. H5N1 انفلونزا و هغه ثبت شو د لوګر نم یو سواقي راپور د وزارت محترم زراعت لخوانه موږ سره شریک شو. نو دا واقعات چې دي تر اوسه پورې په مرغانو کې دي.
څو کلونه پخوا هم کله چې په افغانستان کې د انفلوئنزا د خپرېدو ځینې خطرونه رامنځته شول، تر ډېره پورې دا ویل کېدل چې دا د ایچ پنځه وایرس چې دی دا تقریبا وژونکی او ډېر زیات خطرناک دی. د ده د خورېدو په صورت کې مخکینی تدابیر ستاسو څه دی چې څو انسانانو ته د دغه وایرس د لیږد مخنیوی وشي؟
د خلکو سره عموما موږ دوه قسمه کارونه مخته روان کړي دي. یو د وزارت زراعت مخته وړي چې زیاتره د پرندگانو او د حیواناتو سره کار کوي، او موږ د انسانانو سره زمونږ د نامه پوهاوی کم ډیپارټمنټ چې دی هغه ټول میسجونه د کلینیکونو د لارې او د رادیوګانو د لارې دا خبره کړي دي چې یو احتیاطي وي، لیکن دا میسجونه داسې نه وي چې موږ او تاسو کوم ریسک یا اوس موجود دی. دا میسجونه په هغه منطقو کې چې دا مرض هم دغه شوی دی ورکړل شوي دي، او هغه ځای کې چې کلینیکونه زمونږ دي د ناروغانو سره د خلکو سره شریکیږي او شریک شوي دي.
بله ډاکټر صاحب، بیا هم دا کابل ښار دا اوومې ناحیه پیښې ته راشو، په دې ارتباط باندې تاسو څه تدابیر نیولی؟ دا کورنۍ غړي داسې قرنطین شوي دي چې دوی کې معایناتو شي او د دغه وایرس د موندلو دپاره ځینې معاینات ترسره شي؟
بله، په دوه شکلو باندې تصامیم نیول شو. یو هغه کور کې چې دا واقعات شوي دي، شاوخوا په کورونو کې د دې ځای څخه موږ د دغه لاندې دي د ابزرویشن لاندې دي، او هغې څخه بیا چې مریض پکې پیدا شي هغه د سمپل اخیستل کېږي، جمع په وزارت زراعت لخوا نه په دې شاوخوا کورونو کې په دې کورونو کې ورسره کار شوی دی چې هغه مړه که چېرته چرګان مریضان یا مړه شوي وي نو هغه څه قسم په کوم شکل باندې خښ کړي چې انسانانو ته اسرایت کم تر اوسه.
کومې پیښې چې دا تاسو ورته اشاره وکړه چې په خوست، لوګر او په کابل کې په اوومه ناحیه کې دغه پیښې لیدل شوي، دغه حالت تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا کوم خطر رامنځته کولی شي؟
موږ د سازمان سي جهان او نړیوال پاړی ته کیو په ټولو سره او د ټولو هدایات روغتیا همدادي چې په تر اوسه پورې موږ ته کوم خاص ریسک موجود نه دی چې د عامې روغتیا وزارت سره په دې باره کې ډېرې خبرې وکړي. خدا نه خاصه چې په خلکو تشویش موږ زیات کړو، اوس تر دې حده پورې قابل تشویش نه دی، خو لیکن د عامې روغتیا وزارت کیسونه د نظارت لاندې نیولې دي او په ټولو منطقو کې ټول زموږ اوسه وسایتونه چې دي یعنې دي اوسه ټولو ته هدایت ورکړل شوي دي چې دا رپورټونه موږ ته په هفتهوار شکل باندې راکوي، او ورته ګورو چې که چېرته میلان لږ هم زیات شوی وي هلته موږ سمپلې راخلو چې نورمال شکل باندې روانې، تر اوسه پورې قابل تشویش نه دی انسانانو دپاره. ده
دا کوم واقعات چې رامنځته شوي دا څه ښایي چې دغه وایرس په افغانستان کې دا د زیاتېدو په حال کې دی که نه لا هم نورمال بڼه لري؟
دا کوم وایرس چې په مرغانو کې ثبت شوی دی تر اوسه پورې په انسانانو کې خوشبختانه نه دی ثبت شوی، او سرایت هم چونان د انسانانو ته چې د نورو دنیا کې موږ وکتل او د نورو دنیا کې چې دا وایرس هم شته دی په ځینو ځینو ملکونو کې، نو انسانانو ته سرایت د دې وایرس د ایچ فایو په شکل چې کم یو دی دا کم دی، لیکن زمونږ چې په نورمال زکام دی چې هغه کې موږ ایچ ون ان یو او د ایچ دری او ان نه قسمه وایرس دی چې نهات یا واقع پکې موږ کتلي چې په نورمال شکل په نورو کلونو کې هم چنان په همدې مقدار باندې واقعات اوسي.
په افغانستان کې د مرغانو او د انفلونزا د پیښو د تایید په اړه مو د عامې روغتیا د وزارت د نظارت او معلوماتو د برخې رئیس ډاکټر عطا الله سیدزی څرګندونې واورېدې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې پولیس وایي دوی دغلته زینب انصاری په نوم پر یوې وکلن نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژلو اصلي مشکوک نیولی دی. د پولیسو په وینا نیول شوی کس د وکلنې زینب پر قتل سربیره د څو نورو پرله پسې وژنو اصلي عامل هم دی. د پنجاب په قصور ښار کې د وکلنې زینب د جنسي تیری او قتل پیښې په ټول پاکستان کې د امنیتي ادارو خلاف اعتراضونه پورته کړل. اجمل ان پر رپورټ لري.
د پاکستان د پنجاب اعلی وزیر شاباز شریف د سه شنبه په ورځ وویل نیول شوي کس د وکلنې زینب په قتل اعتراف کړی او د ده د ډي ان ای نمونې د ماشومې مقتولې پر جسد له موندل شوو نمونو سره یو شان دي.
پولیسو تیره اونه د دې ماشومې مړی د لاهور ښار ته نږدې په قصور سیمه کې له څلور ورځې نه درکۍ وروسته وموند. ځایي اوسیدونکي وایي دا په دې سیمه کې په تیر یو کال کې دولسمه داسې پیښه ده. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف چې د رسنیو سره یې خبرې کولې، نیول شوی کس عمران علي یاد کړ چې څلوېرش کلن دی. د پاکستان په ځینو رسنیو کې ویل شوي چې نوموړی په مذهبي محافلو کې نعتخواني کول او بل کوم خاص کار یا دنده یې نه درلوده. د ځایي پولیسو مشر ذوالفقار حمید رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې نیول شوی کس د زینب د کورنۍ له ګاونډیو څخه و. د پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي تورن کس د څو نورو ماشومانو په وژلو هم اعتراف کړی او پر نوموړي د لږ تر لږه اووه ماشومو نجونو د جنسي تیري او وژلو شک دی. نوموړي ویلي عمران علي د چهارشنبه په ورځ نیولی، خو پولیسي تر اعلانولو مخکې د ډي این ای د نمونو د نتایجو په تمه و. د پنجاب ایالت اعلی وزیر شهباز شریف خبریالانو ته ویل مخکې له دې چې عمران علي د زینب د قتل په تور ونیول شي، امنیتي چارواکو 1,150 د ډي این ای نمونې د زینب له جسد څخه د اخیستل شوو نمونو سره پرتله کړې وي. په قصور کې د هغه ورځې په سبا چې د زینب مړی وموندل شو، پارېدلو مظاهره چیانو د پولیسو پر ضد مظاهرې وکړې چې په تاوتریخوالي کې دوه کسان ووژل شول. شهباز شریف د لاهور ښار له محکمې وغوښتل چې د اووه کلنې زینب د قاتل عمران علي زر تر زره محاکمه دې یقیني کړي. نوموړي ویلي که قوانین او محاکمې اجازه ورکړي، دا قاتل باید په عام محضر کې اعدام شي. دا رویټرز خبري اژانس وایي په 2018 میلادي کال کې په پاکستان کې هر ورځ په اوسطه توګه د ماشومانو د زورونې لږ تر لږه 11 قضیې ثبت شوې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم پام کړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. ارګوای د سه شنبه پر ولسمشر محمد اشرف غنی ته د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د بریث پاړه د څېړنو ابتدایي راپور وړاندې شو. افغان طالبانو د دوی 15 غړیو په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پېترسلو پر لارو چارو خبرې کړې دي. امریکایي پوځ وایي افغانستان ته لس تندربولت الوتکې یو ګروپ د طالبانو پر ضد د هوایي عملیاتو د پیاوړتیا لپاره استولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې په هر ډول کیمیاوي برید کې وروستۍ ملامتي د مسکو پر غاړه ده. د لیبیا په بنغازی ښار کې پرون د یو جماعت مخته په دوو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 28 کسان ووژل شول. او د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څېړنې لپاره د ځانګړي څارنوال دفتر د هیواد له لوی څارنوال جیف سیشنز څخه پوښتنې کړې دي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د غراس په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او که انټرنیټ لرای په ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدل شي.
د ژوند رنگونه
زمانم احمد یمن ده.
کله کاروبار په اړه مراته وای څه کوي چې مصرفیات لري؟
ولا زه په نمازګو کې یو کافي خرڅو جوسونه نور کېلې همدا نور میو.
یعنی همدا مو دایمي کار تل همدا کار کوي؟
ولا هو تر مخکې نه تر اوسه هم دایمي د هغه ورځې کې نمایش وو. درې ورځ سالې ورځ درې ورځ نور نشته.
بیا نور کله چې کوي چې کار دا نمایش کې خپل نه کله کله بیا څه کار کوي؟
شغل آزاد لرو او بیا سوپر مارکیټ لرو کارت نه کوي هغه ساعت کې.
بیا چې تاسو نمایش کې اغانې کنه دلته چې راځي دلته مو کار څنګه دې دې ورځ کې بیا کار خي؟
او خي نو صحیح ده.
خارې فروش مړي یعنی
دې دې څه ده
دلته څو څو بجې راځي تر څو بیا دلته استې؟
مو خو 9 بجې راځي تر شپږ بجې د ماښام تر ماښام پورې راځو.
څنګه د کار درته جالبه ده؟ دلته چې ګورم ټول ځوانان دي راغلي دي او کار لپاره کنه د خپل پرمختګ لپاره. تاسو چې دلته ورته قهوه او میوه او دا شیان تیار کړي دي څونه د خوښۍ احساس کوئ؟ څومره خوشحالیږئ؟
ولا ډېر خوشحاله یم او خلک هم له موږ سره ډېر خوښه ده ځکه چې دا ټول هلته مې ګورو بیا ورځې هلته یو تفریح وکړي او کافي وڅښو بیا ځینې ارام.
تاسو علاوه دې نه چې آزاد کاروبار لرې زده کړې مو کړې؟ نو
زه 13 کې یم، دوه کاله کېږي چې زه کې بدرسې یم.
ښه ډېر خطر سم وایي.
او ولې
بیا دا کار چې کوي دا تنا نه پانتون مصرف دی کی کور لپارم خرچ وړي
نه یواز زما خرچ دی کور کی ضرورت نه لدی مو پیسې فلار می ورور دی کار کی ز اغه م چې وکم چې خرچ خپل برابر کما
اتاس په نظر دات څومره خدام چې اوسوان ام تحصیل کوي یعنی مور پلار ته احتیاج نه اوسي ام کار کوي او خپل خرچو ګوره کی دا څومره ښه کاری تاس په نظر لکه تاسو کوي
ولا ډیر ښه کار دی لکه چې ټول موږ پیژنو چې زیاتره ځوانان چې وی کور کې پیسې اخلي دا ښه کار نه دی ځکه چې زه کولای شم چې ټول ځوانان یو ځوان دی ځوانې دی باید نیمه ورځ کار وکړي به نیمه ورځ درس وایي
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ ازادي راډیو په اف ام سل اشاره پنځه څپه په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول واورئ
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو
دا آزادی رادیو خپرونه پا انٹرنیٹ کے ہم دا آزادی رادیو پر ویبپاڼا azadiradio.com پا مستقیم ڈول اوریدلی شئ د سهار د دوهمې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکار مصطفی صدیقی له تاسو سره دی.